د ماسپښین دوی بجې شپې وخت اجازه نه راکوي چې د فرهاد دریاد دغه سندره تاسو ته خبره کړو. السلام علیکم، د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر در سره يم. تخنیکی چاري علي محمود پر مخ وړي. ازادي راډیو په منځني صفه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو اوریدل شي، او په انټرنیټ کې بیا زموږ ژوندۍ خبرونه په همدې وخت 12 ساعته او له هغه وروسته 12 ساعته ثبت شوي نیولای شي. www.azadiradio.com په روان خبرونه کې مو پر راتلونکو کې د افغان پوز د شمیر کمیدو ته د امریکا د یو پوجي چارواکي لاندېشتنی خبرو د دغو ځواکونو د انسجام پاړه د یو افغان پوجي چارواکي نظر هم در سره شریکو. خو د خبرونې د نورو مطالبه تر معرفي مخکې جنقال کوزای خبرونه اوروي.
یو جک پورې امریکایي جنرال وایي له 2014 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو کمښت به د وسلوالو فعالیتونه زیات کړي. هند وایي په کشمیر کې د بلتون د کرښې په اوږدو کې یو پاکستاني عسکر وژلی، او په روسیې کې د یو آسماني ستوري د راغورځېدو له امله له 400 څخه زیات کسان ټپیان شول. دا هم پوره خبرونه. لومړی د افغانستان خبرونه واوري. د امریکا د پوځ یو جک پورې جنرال وایي له 2014 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې کمښت به د وسلوالو فعالیتونه او شخړې زیاتې کړي. جنرال لوید آستن چې ممکن په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په دندې وټاکل شي وایي د افغان امنیتي ځواکونو د اوسني شمیر په ساتلو سره به افغان حکومت په خپلو پښو ودرېږي. د جنرال آستن په وینا د افغان ځواکونو په غښتلتیا سره به د امریکا متحدان هم په سیمه کې د متحده ایالاتو په ژمنې ډاډمن او باوري شي. په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شوي چې له 2014 کال وروسته ممکن د افغان امنیتي ځواکونو شمیر له 3,250 څخه 2,150 ته راټیټ شي. استرالیا وایي په افغانستان کې د دې هیواد ډېر ځواکونه به د روان عیسوي کال په پای کې ووځي. د استرالیا دفاع وزیر سټیفن سمیت وایي له افغانستان څخه د دوی د عسکرو له وتلو وروسته به استرالیا د افغان امنیتي ځواکونو روزنې او ملاتړ ته دوام ورکړي. استرالیا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 1550 عسکر لري او زیات شمېر یې په اوروزګان ولایت کې دېره دي. د استرالیا دفاع وزیر د غراز وایي افغان امنیتي ځواکونه په اوروزګان ولایت کې خپلې دندې په سم ډول پر مخ وړي او دا مهال په هیڅ پوځي عملیاتو کې برخه نه اخلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. هند وایي عسکرو یو پاکستاني عسکر چې په کشمیر کې د بلتون له کرخې څخه اوښتی و په ډزو وژلی. د هند د پوځ یو ویان وایي عسکرو د پنجشنبې په ورځ هغه مهال ډزې وکړي چې یو مشکوک حرکت یې کشف کړ او د ډزو په جریان کې پاکستاني عسکر وژل شو. راپورونه وایي په ډزو کې لږ تر لږه یو هندی عسکر ټپي شوی دی. فرانس پریس خبري اژانس د پاکستان د یو امنیتي چارواکي له خولې وایي اسلام آباد له هندي چارواکو څخه غوښتي چې د وژل شوي عسکر مړی ورته تسلیم کړي. د جنوري میاشت کې هم په کشمیر کې د بلتون د لیکې په اوږدو کې د نښتو او حملو مالا درې پاکستانی او دوه هندي عسكر وژل شوی ول. د امریکا متحده ایالاتو د هغو دوو تنو ایرانی مخالفو مشرانو د خوشی کېدو غږ کړی چې له دوو کلو راهیسې په کور کې نظر بندي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي میر حسین موسوی او مهدی کروبی په کوم جرم نه دي محکوم شوی. د موسوی میرمن زهرا رهنور چې د بشري حقوقو فعاله ده هم په کور کې نظر بنده ده. د ایران د جمهور ریاست په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو له ادعاو سره سره محمود احمدی نژاد وړونکی اعلان شوی و او لامل یې اعتراضونه راپارېدلي ول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د غراس په ایران کې د جمهوری ریاست دراتلونکو انتخاباتو مخکې په سیاسي ګوندونو د بندیزونو د دوام او د سیاسي مشرانو د نیول کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. له دې مخکې اروپایي اتحادی هم د موسوی او کروبی د سمدستي خوشی کېدو غږ کړی و. د امریکا په سنا کې جمهوریت غوښتونکو د دفاع د وزیر په څوکۍ د چک هیګل د تایید لپاره د رای ورکول په موقت ډول وځنډول. په سنا کې په رسمي ډول د هیګل د تایید لپاره 60 رای ضرور وي، خو دوی رای کمی شوي دي. جمهور رئیس باراک اوباما له رایو څخه سمدستي وروسته غبرګون ښکاره کړ او جمهوریت غوښتونکو سناتوران یې تورن کړل چې په جګړې کې ښکېل هیواد سره سیاست کوي. هیګل چې د نبراسکا ایالت پخوانی سناتور دی د خپل جمهوریت غوښتونکو ګوند لخوا ورسره مخالفت روان دی. د امریکا له متحد اسرائیلو څخه د هغه د ملاتړ او اټومي وسلو څخه د ایران د مخنیوي په کار کې د هغه د دریز یا جدیت تر پخو لاندې دی. تمه ده چې د سنا غړي به د چک هیګل د تایید لپاره د فبروري په 16 بیا رای ورکړي. راپورونه وایي د سوریې اصلي اپوزیسیون بحث پیل کړی چې په هیواد کې د شخړو د ختمولو په مقصد د جمهور رئیس بشار الاسد له رژیم سره خبرې وکړي او کنه. د سوریې د انقلاب او مخالف ځواکونو ملي ائتلاف مشر مواز الخاطب د سوریې له هغو حکومتي چارواکو سره د خبرو وړاندیز کړی چې لاسونه یې د خلکو په وینو سره نه دي. د الخاطب په دغه وړاندیز د ائتلاف یو شمېر غړو انتقادونه کړي دي. له بلې خوا فعالان وایي وسلوالو مخالفانو د پنجشنبې په ورځ په شمال لویدیځ ولایت الدیب کې لبل خوا فعالان وای وسلوالو مخالفانو د پنځشنبه پورس په شمال ویدیز ولایت ادلیب د پاسه دوی جنگی الوتکې راغورځولې دي. په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت څخه ترلاسه شوي اټکلونه ښیي چې په سوریه کې د وژل شوو کسانو شمیر ممکن 90 زرو ته رسېدلی وي. ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې د سوریې په شخړو کې د وژل شوو کسانو شمیر 70 زره ښودلی و. د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مالی وزیران د یو دوه ورځنۍ غونډې لپاره نن د روسیې په مرکز ماسکو کې جرګه شوې دي. راپورونه وایي وزیران به په اصطلاح د اثارو په جګړې او په خاص ډول د اقتصادي ودې د چټکتیا لپاره د جاپان د وروستیو اقداماتو په اړه خبرې وکړي. څېړونکي وایي د جاپان د اقداماتو له امله د دې هیواد پولي واحد ین د تیر نومبر میاشتې راهیسې په سلو کې شل خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. او وروستی خبر دا چې د روسي خبری رسنۍ وایي لږ تر لږه یو آسماني ستوری د چلیابنسک په سیمه چې د مسکو د ختیځ په 1500 کیلومترۍ کې موقعیت لري راغورځېدلی دی. راپورونه وایي په ځمکې باندې د آسماني ستوري د لګېدو له امله یوه چاودنه وشوه، د کورونو کړکۍ ماتې کړې او خلک یې وارخطا کړل. د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پیښه کې له 400 څخه زیات کسان ټپیان شوي دي. د روسیې د کورنیو چارو وزارت دغه راز وایي د دغه آسماني ستوري د غورځېدو له امله په سیمه کې د فلزاتو د یوې فابریکې د چت یوه برخه هم راغورځېدلې ده. په عین حال کې یو بل آسماني ستوری چې غټوالی د فوټبال د میدان نیمایي دی، د نن ورځې په وروستیو کې به د ځمکې له کرې څخه په نږدې فاصلې کې تیر شي او د ساینس پوهانو په وینا دا تر ټولو غټ شی دی چې د ځمکې له کرې څخه په نږدې فاصلې کې تیریږي. د امریکا د فضایي څیړنو مرکز ناسا وایي د آسماني ستوری د ځمکې له سطحې څخه شاوخوا 2200 کیلومتره فاصله لري او د حرکت سرعت یې په 1 ثانیه کې 14 کیلومتره دی. ساینس پوهان وایي له ځمکې سره د دغه ستوري د ټکر خطر نشته. د دغه ستوري قطر شاوخوا 500 متره دی او د مرکزي اروپا په وخت د شپې په 8 بجو او 4:30 به د هند له سمندر څخه تیر شي. د دغه آسماني ستوري د کتلو لپاره مرکزي اروپا، استرالیا او آسیا تر ټولو غوره ځایونه په ګوته شوي دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام باور چې د امریکا یو پوځي چارواکی له دې پریکړې سره مخالفت کړی چې د افغان ځواکونو شمیر لړسي. د افغانستان د دفاع وزارت یو چارواکی بیا وایي
موږ خپل قوتونه ټوله د تحرک په حال کې ساتو.
له دغه تحرک مو وړاندې په خبرونه کې خبرو او دا به هم واوري چې د سیاسي چارو یو څیړونکی مو د طالبانو له نظره خبروي.
دوی ویلي دي چې په افغانستان کې نور د یو لاس حکومت هېڅکله هم نه شي بریالی کېدای او دوی ویلي دي چې موږ په افغانستان کې داسې حکومت به شو چې ټولې د اعتماد وړ او د ستورې په خوښه وي.
په خوست کې خلکو حشر کړی.
نوم مې محمد اسد دی، غواړو چې خار ته راوتلی د اشر په نیت چې خار صفا کړو.
ستاسو په ژغ سب شوي پیغامونه د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې خپرو او را رسېدلې سمیسونه مو هم خپرو. په کابل کې یو شمېر وایي چې افغان فلم نه ګوري، له علته به یې په خپرونه کې خبر شي. د امریکا یو جک پوری پوځي چارواکي په 2014 میلادي کال کې د نړیوالو ځواکونو لوټلو وروسته د افغان ځواکونو د شمیر د کمولو په اړه خبرداري ورکړي. دی وایي چې د افغان ځواکونو په شمیر کې کموالی به د وسلوالو طالبانو حملو ته لاره هواره کړي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي تر راتلونکو 5 کلونو پورې د افغان ځواکونو د شمیر د کمولو لپاره کوم پلان نشته. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې واشنگتن له 2014 کال وروسته د امریکایي او افغان ځواکونو د شمیر کمول په پام کې لري، د امریکا جګپوړی پوځي مقام جنرال لوید اوستن خبرداری ورکوي چې له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د شمیر کمول به د طالبانو فعالیتونو ته لاره هواره کړي. جنرال اوستن دا څرګندونې پرون د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په استماعي غونډه کړې غونډه کې وکړې او وی ویل چې د افغان سرتیرو د شمیر ناڅاپي کمول به په افغانستان کې د ناڅاپي تشدد او بې ثباتۍ باعث شي. سناتورانو په خپل پرونی غونډه کې پر جنرال اوستن چې تمه ده په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي عمومي قومندان په توګه وګمارل شي د ځواکونو د کمولو په اړه د ارزیابۍ لوجه فشار راوړ. جنرال اوستن چې له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو پر وروستي پړاو څارنه کوله دا ومنله چې د افغان ځواکونو په شمیر کې ناڅاپي کموالی ښایي د طالبانو د تشدد عملیاتو ته نور لاره پرانیزي. د امریکایي جنرال یادونه وکړه چې د افغان ځواکونو د شمیر زیاتول به افغان حکومت ته موقع په لاس ورکړي څو ځان چمتو کړي. خو د افغانستان دفاع وزارت له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د شمیر کمولو احتمال ردوي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې تر راتلونکو 15 کلونو پورې د افغان ځواکونو د شمیر د کمولو کوم پلان نشته.
بعد اقل تا 2017 قوات قرار نیست که کم بشه. بعد از 2017
لکتر لگه تر 2018 کال پوری ده قوه و کمول هیچ پا پام که ندی. ل 2018 کال روستا افغانستان با دیو خپلواک هیواد پا توگا خپل امنیتی حالات تا پا پام سر پریکر وکری چه آیا ځواکونو پا همده کمیت سر پاتی شی کم شی کنور بدلونو نپکی راشی. پوس وقت که تر 2018 کاله ده افغان امنیتی ځواکونو ده کمیت ده بدلون بحث مطرح ندهی. افغان حکومت په وروستیو څو کلونو کې د ټولو پوځي صنفونو د نشټوالي شکایت کړی او پر نړیوالې ټولنې هم انتقاد کړی چې د دوی د پوځي اړتیاو په بشپړولو کې پاتې راغلي دي. د افغانستان دفاع وزارت په تیره د خپل هوایي ځواک پیاوړي کول غواړي. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دفاع وزارت ویاند وویل چې دوی به د ټولو محاربوي صنفونو د ترلاسه کولو هڅو ته دوام ورکړي.
در بعضی عرصه ها پیشرفت های بسیار خوبی صورت گرفته، مخصوصا در امی اوا
په ځینو برخو کې ښه پرمختګونه شوي، مخصوصا په دې وروستیو کې د افغانستان ملي اردو ته یو شمیر ډیر عصري زغروال گاډي ورکړل شوي دي. خو تر اوسه هم د هوایي ځواک، زرهدار، توپچی او نورو صنفونو کې ستونزې شته. خو د افغان ځواکونو د وړتیا او ظرفیت اوچتولو لپاره په 2014 کال کې یو مشخص پروګرام لرو. د امریکا د سنا په استماع غونډه کې سناتورانو ته موقع په لاس ورغله چې له جنرال اوستن څخه له عراق د ځواکونو د ایستلو په اړه سختې پوښتنې وکړي او هغه شرایط د افغانستان له شرایطو سره پرتله کړي. جنرال لوید اوستن د سپینې ماڼۍ د دې پریکړې په اړه چې تر روان کال پورې 4000 امریکایي سرتیري له افغانستانه باسي له تبصرې ډډه وکړه. ده وویل چې په دې اړه په پریکړو کې د برخه نه درلوده.
د احمد تکل پر رپورت کې د امریکا د دفاع وزارت د یو چارواکي له اندېښنې خبر شوې چې د افغان ځواکونو د شمیر کمیدو ته لرله. البته افغان پوځ ډاډه دی چې تر راتلونکو 15 کلونو پورې به یې شمیر کم نشي. بل لور ته د افغانستان وسلوال پوځ غواړي چې خواره واره واړه پوځي قطعات په لویو مرکزونو کې راغونډ کړي. د لوی درسیز مرستیال ازادي راډیو ته وویل د ملي اردو ځواکونه باید له خپلو اصلي مرکزونو څخه په کلیو او بانډو کې دایمي فعالیت ولري. په دې اړه جزئیات له کابله د نسیم شفق پر رپورت کې.
له وړو قطعاتو او امنیتی پوستو څخه د ملي اردو د ځواکونو راټولول او پولیو مرکزونو کې د هغوی فعال ساتل د افغانستان د وسلوالو ځواکونو له نویو پلانونو څخه دي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو چارواکي وایي چې افغان ځواکونو ته د امنیتی مسؤلیتونو له انتقال سره سم باید ملي اردو د وسلوالو مخالفانو پر ضد له خپلو لویو مرکزونو څخه عملیات ترسره کړي. د لوی درستیز مرستیال جنرال محمد اکرم ازادي رادیو ته وویل چې د دوی کشفی اورګانونه پیوړی شوی او د ملي اردو ځواکونه به د هغوی له اطلاع سره سم د وسلوالو مخالفانو پر ضد په چټکه توګه عملیات ترسره کړي.
اوس خپل نظامی قطعات موږ په بل نسبغتو مرکزونو کې راټولو چې هغه عملیاتي قابلیت لري. موږ خپل قوتونه ټوله د تحرک په حال کې ساتو. هر چیرې چې د کشف او استخباراتو له خوا څخه دوی ته د مخالفینو د راتګ راپور ورته راورسیږي، آنن دوی خپل عملیاتي پلانونه پر هغو باندې اجرا کوي.
له بهرنۍ ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیک درې پړاوونه ترسره شوي او په نږدې راتلونکي کې بعد د پروسې سلرم پړاو هم پیل شي. امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونه دا توان لري چې د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي، خو څرګندوي چې د هوایي ځواک او تجهیزاتو په برخه کې له یو لړ ستونزو سره مخامخ دي. د غراز د امنیتی چارو سیړونکو د دې ترڅنګ چې د افغان ځواکونو پر سمبالولو ټینګار کوي وایي چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره باید د پولو او لویو لارو پر ساتنې ډیر تمرکز وشي. د امنیتی چارو کتونکی جنرال عبدالهادي خالد هم ورته نظر لري. د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په مقابل کې استخباراتي جنگ زموږ استخبارات باید تقویه شي، بیا ټولنه تقویه شي، ښاري خدمات وشي او د ټولنې د صنعت او د عنعناتو څخه دولت ښه استفاده وکړي، سرحدات وساتل شي، لوی تدارکاتو لاره امن سی اداری واحدونه امن سی بیا په کلو باندو کی که ده سنت کم استفاده بکو که ده ارزی خدمات بکوم خاص عملیات تفسر خود.
جنرال خالد سرګند کړه چې د ملي اردو ځواکونه باید هیڅکله په وړو امنیتی ډلو ونه ویشل شي، ځکه په دې صورت کې عملیاتي وړتیا او اغیزی کمیږي. ټاکل شوې ده امریکا په یو کال کې خپل څلور ډیر زره سرتیری له افغانستان څخه وباسي، او په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو پوځي ماموریت د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړي بڼه خپل کړي. که څه هم افغان چارواکو په څو ځلو ویلي چې افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې له بهرنیو ځواکونو څخه امنیتي مسؤلیتونه په بشپړ ډول ترلاسه کړي، خو امنیتي څیړونکي وایي چې افغان ځواکونه به په دې برخه کې له یو لړ جدي ستونزو سره مخامخ شي.
د افغانستان دفاع وزارت ډاډه دی چې پوځ ډېر غښتلی شوی او دا توان لري چې له بهرنیو ځواکونو پرته امنیت تامین کړي، خو دغو ځواکونو ته مو له یوې اندېښنې خبرو. د بریتانیا د شفافیت نړیوال سازمان په خپل تازه رپورت کې د افغانستان په دفاعي چارو کې د فساد پر احتمالي زیاتوالي اندېښنه وکړه. په دې رپورت کې راغلي که د دې ستونزې مخه ونه نیول شي، د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال له بهیر وروسته به دغه ستونزه نور هم زیاته شي. بل لور ته د افغانستان د شفافیت د څارنې سازمان هم د هیواد په دفاعي او امنیتي برخو کې د فساد موجودیت تایید کړی. تفصیل له کابله د خان محمد سین په رپورت کې.
په دې راپور کې د افغانستان د دفاعي سکتور په تدارکاتي برخه کې د اداري فساد په اړه اندېښنه ښودل شوې او ویل شوي چې دا مسأله کولی شي چې د 2014 میلادي کال وروسته فساد لا پراخ کړي. د برتانیې د شفافیت د نړیوال سازمان رئیس مارک پایمان د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د افغانستان په دفاعي او امنیتي برخو کې د فساد پر موجودیت اندېښنه وښوده او خطرناکې وباله.
I think is absolutely one of the top 2 or 3 concerns on corruption in Afghanistan.
زه فکر کوم د افغانستان په دفاعي او امنیتي ادارو کې د فساد موجودیت د اندېښنې وړ دی. دا مهمه مسأله ده که د دفاع او کورنۍ چارو په وزارتونو کې فساد په لوړ سطح کې وي، کولای شي د عسکرو او خلکو پر روحیانه وړه اغیز وکړي.
خاغلی پایمان وویل د یو هیواد په دفاعي او امنیتي چارو کې د فساد شتوالی کولای شي چې دفاعی او امنیتی سکتورونه کمزوری او خلق پی بی باور کړي. دا سیډنه خی نه یوازې دا چې د افغانستان د دفاعی او امنیتی ارګانونو په تدارکاتی برخو کې فساد شته، بلکې د پرسونل د ګمارلو او ترفی پروسه هم شفافه نه ده. په دې راپور کې راغلی د فساد پر ضد د مبارزې د یو قوي سیستم نشټواله د دې سبب شوی چې په دې ارګانونو کې فساد ځای ونیسي او د عسکرو او خاریانو ژوند له خطر سره مخ کړي. راپور په مجموع کې په افغانستان کې د فساد کچه لوړ خودلې ده. د افغانستان د شفافیت د سارنې سازمان د دې راپور نتایج تاییدوي او دا هم وایي چې په دې شرایطو کې چې د مسؤلیتونو د لیږدېدلو لړۍ روانه ده، پر حالاتو به ناوړه اغېز وکړي. د دې سازمان رئیس یاماتو رابی وایي د هیواد په دفاعي او امنیتي سکتورونو کې باید د شفافیت باوري کولو ته دقیقې پالیسۍ جوړې شي.
من معلومات در مورد 20 قرارداد بخش دفاع یافتم، ولی خود قراردادها وجود نداشت.
ما د دفاع په برخه کې د شلو تلونونو په حق له داسې معلومات وموندل چې په خپل تلونونو یې نه و موجود. په دې حق له اندېښنې راپارېدلې. شفافیت نشته او په دې شرایطو کې چې د انتقال پروسه هم روانه ده، باید میکانیزمونه ورته جوړ شي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو په دې حق له هر ډول تبصرې ډډه وکړه. په دې راپور کې وړاندیز شوی چې د هیواد پارلمان او مدني ټولنه د په ګډه سره د دفاعي او امنیتي سکتور د بودیجې ستراتیژي وساري. د برتانیې د شفافیت د نړیوال سازمان راپور په داسې حال کې خپریږي چې د ملګرو ملتو د مخدرو موادو او جرایمو پر ضد مبارزې ادارې هم څو ورځې مخکې یو راپور خپور کړ چې د دې هیواد په قضایي او سیمه ییزو ارګانونو او د پوهنې او لوړو زده کړو په وزارتونو کې فساد ډیر شوی دی. دې راپور ویلي چې په 2012 میلادي کال کې د هیواد شاوخوا نیمایي هغو خلکو رشوت ورکړی چې د خپلو کارونو لپاره یې دولتي ادارو ته مراجعه کړې ده، خو افغان چارواکو دغه راپور بې اساسه وباله.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي وایي چې طالبان اوس په دې باور دي چې یوه ډله نشي کولی په یوازې سر پر افغانستان واکمني وکړي. سیاسي مبصر وحید مجده وایي طالبانو پرې ورستیو کې په افغانستان کې د یوه داسې حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې چې ټول لوري پکې شریک وي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر شمن له وحید مجدا سره مرکه کړې.
د سیاسي چارو کارپو وحید مجدا، په کابل کې د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود یو کانفرنس ته په وینا کې ویل چې طالبان لا هم د اسلامي امارت له هڅو نه دي لاس په سر شوي، نو ځکه د سولې پروسه فکر نه کوي چې کامیاب شي. یعنی طالبان لا هم غواړي چې په افغانستان کې خپل پخوانی اسلامي امارت ټینګ کړي. ستاسو له نظره طالبان رښتیا هم پام دی څه کې دي؟
په مختلفو غونډو کې چې هغوی سره ما درلودې د هغوی نه مې باور ورده خبره اورېدلې دي، او په اعلامیو کې هم چې په انټرنیټي سایټونو کې راغلي دي طالبانو لخوا، دوی ویلي دي چې په افغانستان کې نور د یو لاس حکومت هېڅکله هم نشي بریالی کېدی، او دوی ویلي دي چې مونږ په افغانستان کې داسې حکومت غواړو چې د ټولو د اعتماد وړ او د ټولو په خوښه وي. نو که په دې کې طالبان صادق وي، خو د دې خبرې معنا دا ده چې هغوی داسې حکومت غواړي چې خلک وغواړي، که خلک امارات غواړي، که جمهوریت غواړي، که هر څه غواړي.
نو څه فکر کوئ چې ښاغلی مسعود بیا ولې داسې فکر کوي چې د سولې پروسه به نتیجه ورنه کړي، ځکه چې طالبان دغه سیاسي غوښتنه لري؟ په داسې حال کې چې په پاریس کې په دې وروستیو کې د ملي جبهې ځینو غړو هلته له طالبانو سره کتلي هم دي.
خبره دا ده چې طالبان خپل ځان اسلامي امارات بولي، اوس هم دوی چې په یو ځای کې مثلا په یو غونډه کې برخه اخلي وایي چې موږ د اسلامي امارات لخوا نمایندګي کوو. فکر کوم چې دلته یو باریکي موجود دی. هغه دا ده چې طالبان وایي چې تر اوسه پورې هم موږ هغه مشروع اسلامي امارات چې په زور لري شوی دی. نو هغه وخت چې بیا افغانان سره کې او خبرې سره وکړي په یو نتیجه سره ورسېږي، بیا هغه بل حالت دی. اوس په اوسنۍ شرایطو کې چې دوی داسې خبرې کوي، فکر کوم چې په همدغه د دې نه داسې نتیجه اخیستل شوی ده چې دوی بیا هم اسلامي امارت غواړي. زه فکر کوم چې په دې کې باید طالبان وضاحت ورکړي چې تر اوسه پورې
فکر نه کوي. د ښاغلي مسعود څرګندونې د دې څرګندوي کوي چې د ملي جبهه یا ځینې نورې ډلې داسې انګیري چې طالبان به ورسره په راتلونکي کې مذاکرات ونه لري، ونه کې یا هم هغوی ته به په قدرت کې د ونډې ته قایل ونه اوسي، که څنګه؟
یو لوی مشکل د مختلفو لورو ترمنځ دا دی چې یو بل سره تر اوسه پورې نه دي کېناستلي، تر اوسه پورې سره خبرې نه دي کړي، او ست خبرې چې شوي دي هم هغه یوازې هر طرف هر جهت خپل نظر څرګند کړي دي. مثلا په پاریس غونډه کې چې په خپله مسعود سره په کې برخه درلوده، په هغه کې یعنی تقریبا ویلی شو چې په شپږو مسایلو کې طالبان سره ورته نظر، طالبان او همدغه ډله سره نه ورته نظریات، یعنی نشدي نظریات چې احمد ضیا مسعود چې کله له هغه ځای نه بېرته راغی، د طالبانو یو غوښتنه چې هغه د یو عبوري حکومت جوړول دي، دوی هم همدغه خبره وکړه چې په افغانستان کې دا مشکل نه حل کېږي، او په انتخابات هم د دغه حکومت تلاس نه شي، شفاف انتخابات نه شي کېدی، نو یو عبوري حکومت باید جوړ شي. دا خبره د طالبانو هم و چې د پاریس غونډه کې لیکلي وو.
د سیاسي چارو څېړونکی وحید مجدا. د خوست په شار کې نشته 2000 کسانو پروند د شار د پاکوالي لپاره هشار وکړ. د خوست له شار د ازادي رادیو خبريال نجيب العالو خیل د دې ډلې اسکار رپورت راکوي.
نو موړی د خپل خوخه ډلې اسکار چې د هوا پالز ورک ټولنیز بنسټ خوست خاروالي او د سوداګرو د سنفي اتحادیه د غړو لخوا په لار چول شوی وو، په کې له 2000 زیاتو کسانو برخه درلوده. د اشر د ګډونوالو په لاسونو کې لاسي رېډي بیلونه او جاروګان وي، او په منظم ډول د خوست خار په کوڅو سړکونو او جادو کې توظیف شوی ول. همدارنګه راټول شوی کثافات او چټلۍ د خاروالۍ د تنظیفاتو په موټرونو او وسایطو کې له خاره د باندې سیمې ته لېږدول کېدی. د خوست خاروالۍ ریاست مرستیال انجینیر شریف د نوموړي ډلې اسکار په اړه داسې وویل:
خوس دی هوا پخه کېدو او د پسرلي دی ورځو رسیدو سره عمومي اشار د شار د صفایي او پاکۍ په منظور تر سره کړی، او په دې کې مجموعا د 2000 کسانو نه زیات ګډون لري چې په لاره د خروالۍ لخوا ورته افزار او وسایل آماده شوي دي، او هغه ته تقسیم اوقات او پلان چې دوی لپاره په جاده په جاده جوړ شوی دی، هغه کې بده کار وکړي، او دوی په داوطلبانه شکل خپل اشار ته راوتلي دي.
د ډلې اسکار څو تنو ګډونوالو خپل احساسات اساسات او موخې په دې توګه وړاندې کړي.
نوم مې محمد اسد دی، غواړو چې خار ته راوتلی یو د اشر په نیت چې خار صفاکو د خپل خار په پاکولو کې برخه واخلو. راوتلی یو د شاروالۍ سره اوګپ اوږه کار وکړو خار صفاکو په مکمل ډول.
زما نوم میرحمد دی، د چاپیریال ساتنې ریاست د عامه پوهاوي مسؤول یم، او دا د هیوادپال ځواک چې د خار دی کې صفاتو په مورد راوتلی دی، دا ډېر مثبت اقدام دی.
کوم اثر چې نن د خوست خروالۍ هیوادپال ځواک او صنفي اتحادیه په لاره چول شوه ده، مونږ غواړو چې عامه ذهنیت خلکو ته آماده شي چې خپل صفایي باید هر د کمزور کوي هر تجر کوي ته باید خپله صفایي وکړي. نو د دې لپاره مونږ د خپل وطن باید خپله پوک وساتو.
د هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ سیمیز دفتر مشر ولیمت خان خادم وایي له دا ډول عشرونو څخه یې موخه دا ده چې د ټولنې په افرادو کې د ښار د پاک ساتلو کلتور دود شي.
هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ په دې مخه نن د ښار د صفایي لپاره راوتلی دی چې تر څو نه یوازې د خوست ښاریان دوکانداران بلکې په مجموع کې ټولو ځوانانو ته یو پیغام ورکړي چې خوست ښار صفایي د ټولو مکلفیت دی چې په صفایي کې به ونډه واخلي.
د یادونې وړ ده د سپرلي موسم پر رسېدو سره د هیواد په کچه د ټولنې د بېلابېلو قشرونو لخوا یو شمېر ډله ییز کارونه ترسره کیږي، او له دې لارې د خپل چاپېریال په سمسورتیا او پاکوالي کې برخه اخلي.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
په قطر کې میشتو افغانانو د خپل ماشومانو لپاره یو شونځي پرانیستي چې اولادونه به تعلیم پاتې نشي او په خپل مورنۍ ژبه لیک لوست وکړي. په دې اړه اسمت ساروان رپورت لري.
د قطر په پایتخت دوحه کې چې په ورستیو کې د افغانستان د سولې د خبرو په خاطر د توجه مرکز ګرځیدلې، د افغان ماشومانو لپاره یو شونځی پرانستل شوی دی. ځدران درویش یو له هغو افغانانو څخه دی چې د دغه شونځي په جوړولو کې مهم رول لوبولی دی. ښاغلی درویش وایي چې د افغانستان سفارت او د پوهنې وزارت ورسره مرسته نه کوله، نو مجبور شو چې په دوحه کې د افغانانو لپاره د شونځي د جوړولو لپاره د هند له سفارت مرسته وغواړي.
په دوحه کې مونږ د افغانستان د ماشومانو لپاره ښوونځي پرانیستی دي، حتی مونږ دغه امکانات نه درلودل چې د افغانستان حکومت نه مونږ جواز واخلو. بیا د هند هیواد یو څوک وګړي ما له ځانه سره شریک کړل چې جواز دوی واخلي، خو بیا هم ډېر خوشبخته وو چې د شیخ جمال الدین افغاني په نوم مونږ جواز راواخستو، د قطر حکومت به رسمي جواز مو راواخستو.
درویش وایي چې حاضر دمه په دغه ښوونځي کې چې د سید جمال الدین افغان په نوم فعالیت پیل کړی، شاوخوا اتیا زده کوونکي په زده کړه بوخت دي، خو تمه لري چې په راتلونکي وخت کې به د زده کوونکو شمیر زیات شي. درویش په کابل کې د کور د مؤسسې له مشر فرید بزګر مننه کوي چې د دوی د ښوونځي لپاره کتابونه ورلېږلي دي.
هغه کې د ماشومانو د کیسو کتابونه دي، آډیو کیسټونه دي، سیریانو په فارسي او په پښتو ژبه. دغه زموږ خپل یو یو کتاب چې لازم دی نه راوړته په دغه ځای کې موږ ته په یو سلو پنځه څلوېښت ریاله تمام شوی دی.
په دوحه کې د سید جمال الدین افغان په ښوونځي کې د افغانستان د پوهنې د وزارت کتابونه تدریس کیږي. تر دې مخکې په قطر کې افغان ماشومانو د زده کړې په برخه کې زیاته ستونزه درلودله، ځکه چې ډېر تر پنځو او شپږو کلونو لوی دي او د قطر ښوونځي په دې خاطر نه مني. ویل کیږي چې په متحده عربي اماراتو، کویت او سعودي عربستان کې چې تر قطر هم زیات افغانان پکې استوګن دي، افغان ماشومان د زده کړو په برخه کې ورته ستونزې لري.
آزادی او اوریدونکی په روانه خبرونه کې واوري. ستاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه په آزادی او اوریدونکو پروګرام کې وړاندې څو دقیقې وروسته خبرو، خو ستاسو راستولي اس ام اسونه.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې آزادی رادیو ته راستولې دي.
سالارزای لیکي د خاص کونړ په ولسوالۍ کې د پولیو د واکسین رضاکاران د کمپاین پر مهال د وسلوال لخوا ووهل سول. نوموړی وایي چې دغه ولسوالۍ چې له پاکستان سره سرحد لري هلته وسلوال واکمن دي. د سیمې اوسیدونکو د واکسین د کمپاین سره مخالفت نه لري. که حکومت دې ستونزې مخنیوي ونه کړي نو د دې ولسوالۍ ماشومان به ټول آی بی وي. عین الله سلیمان خیل د کابل د سروبي د اوزبین لسیمې څخه لیکي، هغه څلور ایرانی اتباع چې په فراه کې د سرحد په سیمه کې د مخدره موادو د قاچاق پر وخت ونیول سول د افغانستان حکومت باید هغوی ته سخت سزا ورکړي. په دې خطر چې د ایران حکومت پسونه افغانان د قچاق په تور اعداموي. خان میم د قندهار په هنتون د اقتصاد له پهنځي څخه لیکي د اس ام اس ډیر واضح نه دی. دی وایي چې عبد الغفار خان پښتنو ته فرمایلی دی چې باید افغانان سره یو سي او اتفاق وکړي، ځکه کدوی دغه کار و نه کړي نو ټول به د بی اتفاقی او اور په لمبو کې وسوځي او همیشه به د بهرنیو د لاس علاوه.
ازادي راډیو ته مو یو شمېر را استولي اس ام اسونه له فرهوا د اوریدل له همدې سره 2:20 شوې لنډ خبرونه له جانقه علي کوزي څخه اور.
د امریکا د پوځ یو جګپوړی جنرال وایي له 2014 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو په شمېر کې کمښت به د وسلوالو فعالیتونو او شخړې زیاتې کړي. استرالیا وایي په افغانستان کې د دې هېواد ډېر ځواکونه به د روان عیسوي کال په پای کې ووځي. هند وایي عسکرو یو پاکستاني عسکر چې په کشمیر کې د بیلتون له کرښې څخه اوښتی و په ډزو وژلی. د امریکا متحده ایالاتو د هغو دوو تنو ایراني مخالفو مشرانو د خوشي کېدو غږ کړی چې له دوو کالو راهیسې په کور کې نظربندي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي میر حسین موسوي او مهدي کروبي په کوم جرم نه دي محکوم شوي. د موسوي میرمن زهرا رهنوار چې د بشري حقونو فعاله ده هم په کور کې نظربنده ده. د امریکا په سنا کې جمهوریت غوښتونکو د دفاع د وزیر په څوکۍ د چک هیګل د تایید لپاره د رایو ورکول په موقت ډول وځنډول. راپورونه وایي د سوریې اصلي اپوزیشن بحث پیل کړی چې په هیواد کې د شخړو د ختمولو په مقصد د جمهور رئیس بشار الاسد له رژیم سره خبرې وکړي او کنه. د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مالی وزیران د یوې دوه ورځنۍ غونډې لپاره نن د روسیې په مرکز ماسکو کې جرګه شوې دي. او د روسیې خبری رسنۍ وایي لږ تر لږه یو آسماني ستوری د چلیابینسک په سیمه کې چې د ماسکو د ختیځ په 1500 کیلومتره کې موقعیت لري راغورځېدلی دی. راپورونه وایي په ځمکه باندې د آسماني ستوري د لګېدو له امله یو چاودنه وشوه او له 400 څخه زیات کسان پکې ټپیان شول.
د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي افغان فلمونه نه خوښوي. ولې او دا فلم جوړونکي څه وایي؟ ل کابل د ازادي رادیو د خبريالي هاجر مراد معصومي پر رپورت کاور.
وخت کې ځان نامه خایم رایمو غاب بزنه ته پر چانس خل زنجیر کوم رایمو غاب بزن.
په افغاني فلمونو کې اوس مهال تر ډیره د جګړو نخټو او انسان وژنې په څیر جدي او له تاریخوالي ډکه صحنه خودل کیږي. که څه هم افغان فلم جوړونکو په دې باور دي چې په فلمونو کې د جنگي صحنو او نڅاو په ځایولو سره کول شي د ډیرو لیدونکو پام د خپل فلمونو لیدو ته واړوي، خو خلک دا ډول صحنې له افغاني فلمونو سره د کمې لیوالتیا له مل بولي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي په افغانستان کې د فلم د صنعت تجارتي کېدل او په دې برخه کې د افغان فلمي لوبغاړو غیر مسلکي توپ د دې لامل شوی چې خلک د افغاني فلمونو لیدو ته زړه نه کړي او پر ځای هندي او امریکایي فلمونه وګوري. دوی وایي د دې ترڅنګ چې افغاني فلمونه د هندي فلمونو تقلید او تکراری داستانونه دي، دغه فلمونو لوبغاړي نشي کولای هغه څه ولوبېږي چې د فلم داستان طبيعي او واقعي معلوم شي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو په دې اړه انداسې وایي.
زیاد خوب نیست خو باید کار شود.
زمانم فیصل دی، دیر خدی خو باید کار پریوشی. افغانی فلمونه اصلا نوی داستانونه نه اچوی، له همدی کبل پزړه پوری نه دی او دوی داسې فکر کوي چې د کمرې په مخ کې اکټ کوي. دوی باید داسې اکټ وکړي چې کمرې اصلا دوی ته مخامخ نه ده.
تو فکر میکنن که د پیش کمرې اکټ میکنن، باید تو اکټ کنن که بفهمن که د کمرې نیستن.
عبیدالله بشردوست هستم، کارمند وزارت شهرسازی. فیلمای افغانی را بسیار کم میبینم.
عبیدالله بشردوستم، در شهر جوړونې وزارت کارکونکی. افغانی فلمونو ډیر کم وینم. زما په نظر افغانی فلمونو چندان کافی تجربه هم نه لري. دوی چې هر فلم جوړوي په هغه کې د هندي فلمونو څخه ډیر تقلیدونه هم وي.
هر فلم هم که جوړ میکنن هم تقلید نه باشه از فیلمای هندی. نوم قیس است؟
نه خیر نه علاقه.
زما نوم قیس دی. نه زه هیڅ علاقه نه ورسره لرم. باید د امریکایي فلمونو وسی.
امریکایي دی باشه.
خو افغان فلم جوړونکي وایي هغه څه چې دوی په افغاني فلمونو کې ننداري ته وړاندې کوي لیوي خو د ټولنې حقایق دی او لبلې خو خلک ورسره علاقه لري. د شاهین په نوم د خصوصي فلم جوړونې د شرکت مشر سلیم شاهین آزادۍ رادیو ته وویل چې په ځنو فلمونو کې د تفریح او سرګرمۍ په خاطر د نڅا صحنو ته ځای ورکوي.
یګان فلمونه وایي چې په دغه بزنس باندې کله یو خاندان د رښمه
د بازار موندنې په خاطر یو فلم ته سندرې جوړوم تر څو به موږ تن کوو تر کومه په فلمونو کې بودنه بازي او د چرګانو جنګولو ته ځای ورکړو اوس نړۍ د پرمختګ په حال کې ده ما اسلامي فلمونه او د افغاني فرهنګ سره سم ډېر فلمونه جوړ کړي او په راتلونکي کې هم جوړوم لکه څنګه چې خلک له هندي او امریکایي فلمونو سره لیوالتیا لري موږ هم په هغه سبک پر مخ ځو او په فلم کې د تفریح لپاره یوې سندرې ته ځای ورکوو
یو شمیر کسانو چې له جګړو څخه په مخکې کلونو کې افغاني فلمونه کتلي وایي چې په هغه وخت کې دغو فلمونو روزنیز اړخ درلود او له همدې امله خلک یې لیدو ته ډېر لیواله وه په همدې حال کې د افغان فلم جوړونکو ټولنه د خلکو د شکایتونو په تایید وایي چې د افغاني فلمونو د جوړونې د خصوصي شرکتونو شمیر 240 ته رسېدلی دی او د ټولو کنټرول یې ناممکن دی د دغه ټولنې مشر جوان شیر حیدري ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې هغوی هڅه کوي څو په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د سینما او د سینمایي فعالیتونو لپاره قانون جوړ کړي
له
دې حقیقت څخه منکر کېدای نه شو ځکه دا کارونه سوي دي حتی ما خپل لیدلی چې ځینې فلم جوړونکي له سناریو پرته صحنې ته ننوځي او په هماغه مهال د سن په خپل سر کې ګرځوي له همدې امله موږ له افغان فلم سره په تفاهم تصمیم ونیوه کوم فلمونه چې وړاندې کېږي باید هغه چک کړو موږ د سینما پر قانون هم کار کوو همدارنګه هوډ لرو چې داسې زمینه برابر کړو چې لس یا 15 شرکتونه یو ځای کړو او یو ماسه جوړ کړو څو وکولای شو ښه فلم جوړ کړو
زمینه د تاور بسازیم چې ماستو شخصي فلم سازي 10-15-20 ماسته هم یک ځشان یک ماسته ایجاد وکړم میتونم چې فلم خوب بسازم
د افغان فلم ریاست مسؤلین وایي د افغاني فلمونو د جوړولو په برخه کې کوم ځانګړی معیار نشته او هغوی نشي کولای د افغان فلم جوړونکو لپاره کوم چوکاټ رامنځته کړي د افغان فلم رئیس ابراهیم عارفی وای د فلم جوړونکو تخنیکی او مالی توان ته پاکتو هغوی ته د فعالیت جواز ورکول کیږي نو موري زیاته کړه هغه کسان چې غواړي د فلم جوړولو شرکت جوړ کړي باید کم تر کم 50,000 ډالر پانګه ولري د افغان فلم رئیس ابراهیم عارفی وای چې د اساسي قانون او د بیان ازادۍ لمخې هغوی نشي کولای فلمونه سانسور کړي هاجر مراد معصومی ازادۍ رادیو کابل
په رپورت کې مو د افغاني فلمونو په اړه د کابل د شهر د یو شمېر اوسیدونکو نظر واورید په ورسوي کې د 54 هلکان فلم چې په افغانستان کې د یوې غیر انتفاعي موسسې لخوا جوړ شوی د نړیوالو پام ځان ته اړولی او د اوسکار جایزې ته کاندید شوی دی
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د دې سات د خبرونې 19 پروګرام ته ورزو ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام سالم محمد صالح چمتو کړی
ازادي او اوریدونکو
السلام علیکم د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته مو زه صالح هرکلی کوم په دې پروګرام کې دا اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو چې د بیرغونې پر کموالي د وورو لکبله د لارو پر بندیدو اداري فساد نه امنیو د افغانستان د سولې په مسله کې د پاکستان پر رول او نورو مسایلو دي په پروګرام کې اوریدونکو پر نورو موضوعاتو هم خپل پیغامونه ثبت کړي چې یو په بل پسې اوریدلای شي په دې پروګرام کې ځینې اوریدونکو وایي سړکونه نه لري څوک وایي کلینیک لري ډاکټران نشته او دې ته ورته نورې ستونزې لري د ازادي اوریدونکو د پروګرام په پیل کې اوریدونکو اوري چې په خپل سیمه کې د آبادی او بیارغونې کوم ډول پروژو ته اړتیا لري او په دې برخه کې پرتې ستونزې کوم دي
د تخار ولایت د قطر ولسوالۍ د کلتور د کیلې خبرې کوم اوس کلینیک نورو سره د ډاکټر نورو ډاکټر ته مزام ورسي معاینه کوي نو دغه چې ګولۍ په لاس ورکې وي دغه دوا اخلي نو معاینه ستنې بل څه نه داسې دا اوس کوم پښتنه ستاسو معاینه ستنه ستاسو آیا چې دا واسه سي دي ګولۍ چې رقم دې پښتنه وږي دا اوس څه ښه ده
زه ملک صاحب جون دی پټان ولسوالۍ نه د قیمتي کلی نه خبرې کوم دا مشکل دی چې موږ یو په پټان ولسوالۍ نه د قیمتي ټوکلي کې باید یو کلینیک جوړ شي د ضرورت له او دویم یو ګوند د مخابراتو په اساس یو ګوند ولګي د مشکلاتو را مشکلو هغه نه بالکل محروم پاتې یو کال نه کیږي
زمعرف شنوائی دا چنل سوالی دا باندر سخاتا ساپی اغام پر اگدم حیل دا چه مسئولین اواوری اور باندقا و روکلی زمان کلائی چه باندر نمیگی تقریباً پینزل زر کورانیت کی زوند کبی دول سوالی او بازار سخا لر غریز سیما دا روکتی سن زیب که دیر زیادی دی یو سب سنتر لری چه دون نیستی کی گی چه دوی نلری خزینه داکتر نلری حتی چه دانه هم نلری نو توی که دولت ولی لری سپرتو سیما تتوجه نکوی و سلام پر احترام
ہمارے پھین والا ہے دا چین الصالح دا باندر تخا تاسرا پیغام پر ایکدم محترم اعظم کلے چ تقریبا 15000 اخشا خوا کورنے کے روند کوی دروخت اس تن دو سر ډیر زیات مشکل لري نو یو سب سنٹر لري اغا هم نو دا لري او نو پکې ڈاکٹران او سر ادا سے مکمل دی تقریبا 1 مہشتي کوي چې څومره مراجعین ورځي مریضان الته ورته وایي چې ورور دلته دوی نشته نه پوهېږو چې دا سب سنټر چې کوم دی زموږ هغه دې دومره کمه دوی چې ورته ورکوي نو زموږ مشکل به ډېر زیات شي.
زه حبیب الرحمن سفید هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ د بطاقۍ څخه خبره کوم. موږ په بطاقۍ سیستم کې نه مکتب لرو او نه کلینیک لرو. په سوو ماشومانو د تعلیم ساتي دي نو پلاوند ادارو څخه هیله کوو چې موږ ته مکتب او کلینیک جوړ کړي. وسلام.
زمون دا وای طلبات نه خبرې کوم دا زمونږ منطقي والا بارکونه دا غیر تیر کړي په اړه تیر کړي د ان د دا یا کول کیږي نه ټول باسا کی نه ټول دا د دولت د دې تاروږي دا دي په کې خلکو نه ټول کې دا خلکو نه ټول کې دا حساب غام غام ټول نه دی غریب خلک دي.
یتان خبر کوم زمر هیل نه جلال آباد دی دې دولت وانه یو ځای جلال آباد کې څه به تلاتی کې دا غترتی چې دی جاري سخر شپه د خري او سخر دې وړو موټر جوړ کړی دا سره والے والا چې کوم دي کنه د لارې بند کړی او کثافات په ځینې ټول او دې پرته والا دې په دغه مطلب ځان نه پوهه.
سیمان ګل رحمان دی زدې میدان دی وردګو دی ولایت چیلګې دی ولسوالۍ دی حاجی کې دی کلی اوسیدونکی یم. زما د ښاغلي وزیر صاحب د پوهنې د وزارت نه دفتر فاروق وردګ نه او د ښاغلي جنرال عبدالرحیم وردګ نه او د ښاغلي ظفرالدین کماندان صاحب وردګ نه او د نورو د وردګو نه او دولتي چارواکو نه دغه غوښتنه ده چې په راتلونکي پسرلي کې د وردګو د بندچک د ولسوالۍ او د جلګې د ولسوالۍ او د جغوتو د ولسوالۍ د سړک د پخولو کار دولت او دولتي چارواکي شروع کا. زموږ سړک ډېر خراب دی اوچت ګامونه واخلئ چې دغه یو ډېر غټ چانس وردګو ته په لاس ورغلی دی بیا به نه وي دغه چانسونه. او ښاغلی عبدالمجید والي صاحب د وردګو باید د وردګو د ولسوالۍ د سړک د پخولو اوچت ګامونه واخلي.
دا تورخم جلال آباد سړک همدغه پخوانی سړک چې پخوا جوړ شوی دی همدغه اوس په دغه باران کښې که وکتل شي په هر متر کښې دغه سړک تخریب شوی ظاهرا روغ کړي خو ځای په ځای ټول درځېدلی دی او هغه قیر کېدی شي په نږدې راتلونکو څو میاشتو کښې د منځه لاړ شي. که د فدامې وزارت یې په همدغه اوس کښې د یقایي په شکل باندې شنخه ونه خوري په آینده کښې به ډېر مصارف ولري او د دې رغول به بیا ستونزمن او ډېرې پیسې وغواړي.
عمری کابل دا زما پیغام ده چې امریکایان او غربیان په افغانستان دولس کاله وو او په ملیاردو پیسې مصرف کړې د خلکو جیبو ته واچولې. یو شفخانه ضرور نه وو چې لویو شفخانه دوکه وایي امریکایانو غربیان ته د کار کړی وایي چې موږ وسلي چرچګان ټول پاکستان ته ځي هر شفخانه خصوصي ته چې لاړ شئ پاکستان ته لاړ شه پاکستاني کار کوي پاکستان ته لاړ شه هندي کار کوي هندوستان ته لاړ شه د خدای دپاره.
زه افغان برحق د کندهار ولایت څخه تاسې زحمت در کوم تاسو ته سلام. زما دا یو پیغام د روغتیا وزارت ته ورسېږي او د تعلیم او تربیې وزارت چې زه لاړم په سفر د کندهار مرک ولسوالۍ او صادقسن ولسوالۍ او د زابل اتحد ولسوالۍ او شمرزو ولسوالۍ په دې کښې مطلقاً تعلیم خو نیستي دی او کلینیکونه روغتیایي مرکزونه داسې دا خلک په داسې حالاتو کښې ژوند کوي لکه 50 کاله مخکې چې په افغانستان کښې ژوند وي په سهارا کښې نه یو ډاکټر وو نه یو شی وو. د معروف ولسوالۍ کښې کلینیک وو خو ډاکټران یې کمپیوټران وو. یو ډاکټر د ډاکټر حاجي بایرباس په نامه ښه مسلکي ډاکټر وو خلک ورته راتلل هغه به دا کلینیک کښې کار نه کوی علت یې نه شو را معلوم. دوم دا ټغر ولسوالۍ کې یو کلینیک و، خو هم که فعال نه و. یو ښځه د قلات څخه ورته راغلې وه، چې مریض ښځه به ورته راغلې. دې به ورته وویل چې ته راسه خپل کور زما کور ته. نو بیا د مریض هلته ورغلې، بیا هلته 15 زره 15 زره پیسې مې اخیستې. هغو دومره اقتصاد کمزورې وې چې زه روپۍ نه شم درلودلی.
د غورک ولسوالۍ څخه بیا به تاسو سره په تماس کې یم. د ولسوالۍ هر کاروبار په ټاپه ولاړ دی، باید موږ خپل شي. موږ د واک د نعمت بیا درشي، موږ د معرفت د نعمت په بیا درشي. وروره زر پروژه د زر ډالرو موږ په ولسوالۍ کې نه ده لګېدلې. آیا موږ د دې ملت نه یو؟ موږ د دې دولت نه یو؟
افغانستان د خیر پر مخ تللی دی. منګر یو دزمور زمینداور چې دی د هغه کې تاسو د نعمت
تقریباً
دغه ولسوالۍ خبرې کوم. تقریبا دا 3 ورځې کېږي چې دلته ډېره سخته واوره ورېدلې ده، او شاوخوا ټول سړکونه یې بند کړي دي. د دولتي چارواکو نه غوښتنه دا ده چې دغه پوره همکاري د دې خلکو سره وکړي. دغه ولسوالۍ 3 لارې لري. یوه لاره د جلال آباد ننګرهار ولایت ته ده، دام بند ده. بله د پکتیا ولایت ته دام بند ده، او بله مرکز ولی عالم ته ده، دام بند ده.
زه جانزیب احمد زای د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ نه خبرې کوم. پیغام مې ته په دې شکل ده، تقریبا د 3 ورځو راهیسې په دغه ولسوالۍ کې سخته واوره ورېږي چې موږ له ډېرو سختو ستونزو سره مخ کړي یو، لکه روغتیایي ستونزې، د سړکونو ستونزې، د خوراکي توکو کمښت. د دغې ولسوالۍ څخه تلونکي لارې ټولې د واورې د زیاتوالي له امله تړل شوي دي. هیله مو د لوګر ولایت د مسؤل چارواکو نه دا ده چې په عاجله توګه دغې ولسوالۍ ته خپلې مرستې ورسوي.
پوټه واوره شوې ده، دلته 10 کورونه نړولې دي. تقریبا دې کې مرګبله هم شوې ده. په دې کې یاد سیټ کتر ګول کور هم شنل دي، چې د کړي دا بنگلو هغه هم نړیدلې ده.
دا وته بیرغونی او په ځینو سیمو کې د واورو د اوریدو لکبل د ستونزو په اړه د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه ورستوی اوریدونکو ویل چې د وورو ورستوی ورشتونو د دې پسمو کې لارې بندې کړي، او په ځینو سیمو کې د خوراکي موادو د قحطۍ بیره هم زیاته شوې ده. له نورو اوریدونکو به وورو چې دوی کومې ستونزې لري.
زموږ وطن حال داسې تاریخ دی، داسې بد دی، هم د دغه اربچیانو څخه او هم د دغه چارواکو څخه. یو نفر چې هغه ته تنخواه ورکوي پوره د وطن څخه پر هر نفر باندې 2000 روپۍ حواله کړي دي. دا غواړي نور ټول دغه پودریان وو، دا چرسیان وو، دا ایروهیمیان، دغه پوشاکي.
عابد منصور د لغمان نه تاسو سره په تماس کې یم. لغمان ولایت کې مرکز ساحه کې د اربکیو د راتګ نه وروسته تقریبا 3 کلی زمونږ خالی شوي دي. کورونو نه خلک بوتي دي، او کلی بیخي خالی شوي دي. دغه ساحه کې کلم جنگ شروع شي، نو د جنگ د درېدلو نه بعد ملکی خلک رانی سي او وحي ورته کوي. او قبل فضل مین انفجار ہوتی پا مغتا ہے کہ انفجار نوروز سبیام کی لیوال رابا سی ہوئی ہے نو زمانگا دولت نا تقاضا دادا تقا پوستیه چو وہ سیلی دے خلق کو کپو کورونو چو پرتی دی دا دے کورونو نا اوبا سی او خلق دے مشکل نا خلاص کی
دغه اربکیان کومره د مدد په مشکا کې ډېر تازه دي. او دغه چې دا دغه نوی مادونه دغه نوی کلتن دغه نوی د یونانه فرد بس خالي گزاره په غلا او د مدد په مشکا کې مونږ دې تازه دي. د خوشان خلک
ګرا رحمت الله د هلمند ولایت څنګه نو صالحین خبر کوم. مرد اربکی او ډېر پتنګ دي. مسته کورونا نه و دي، پیسې مو د جیبونه اخلي، دکانونه مو پیروي.
د غزنی ولایت له کرباغ ولسوالۍ څخه امنیتي مسؤلین ما ته دا پیغام ده چې موږ په علاقه کې بکیانو یا محلي پولیسو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. د دغو تعداد باید متعید واپس شي.
د مارجې ولسوالۍ نه خبرې کوم. دغه د محلي پولیسو یا حساب چې ډېر بکیانو ورته وایي د دغه پاک له ډېر خلک شکایت کوي، خو زما خواهش دا ده چې په مارجې ولسوالۍ کې ډېر خلکو ډېر خدمت کړی، امنیت یې راوستلی دی. هر څوک چې د دې نه شکایت کوي بیا خو دوی خپل دغه سالم او شن مودونه واخلي، دغه پولیسو ته یې دې ودرېږي. دغه خراب خلک دي کښېنئ، حساب به زموږ په منطقه کې امنیت راسي. دا چې دوی شکایت کوي چې اغلا کوي یا دا کوي، تاسو خپل اولادونه په دغه لار کې ودروئ، سلاوې دې واخلي، خپل د کور امنیت خپله وساتئ، هېڅ مشکل به نه وي. السلام.
د محلي پولیسو یا اربکیانو په اړه مو د خلکو نظرونه واورېدل. چالو دغه پولیسو شکایتونه کول او چا بیا ویل چې د دغو پولیسو ګمارلو د دوی د سیمې په امن کې زیاته مرسته کړې ده. اوس هم د سولې پر مسله له اوریدونکو اورو.
ګټه ونه لري بل وکیل به ولري، ځکه دا هېواد د کلونو کلونو لري چې زموږ په هېواد کې په یو او بل نوم مداخلي کړي، زموږ د هېواد په بربادۍ او ورانول کې خپل ټول وچ او توان په کار اچولی.
زما دا خواهش چې افغانان دې بالا د ټول همسایو او ګاونډیانو غلامي پرېږدي، دغه خپل قوم او خپل وطن او خپل خاوره دې نه خرابوي، د ځان په روم کې دې ځانونه اچوي.
کندهار ولایت خبره کو چې دا وسه تور شپه ده په افغانستان کې د ملا محمد عمر اخون سره چې دغه ورور وژن ته دې اخیری دو پیغام یو ټکی کفیز دی. والسلام.
زه محمد عین د کونړ ولایت څخه او زما د رئیس جمهور نه دا پیشنهاد دی چې د امنیتي قواوو باندې د نور کار هم زیاتی دي، دا قوا دې نورې هم مضبوطی دي او د طالبانو سره د روغه جوړه وکړي.
سرداری نه رول لري په اسلام کې، نه رول لري په پاکستان کې. د یو پارټۍ مشر دی، د 50 کالو د چا دی
پاکستان افغانستان افغانانو پښتنه دا ده چې کله چې په 2001 میلادي کال کې امریکا افغانستان ته راغله، نو یو هېواد هم نه غوښتل چې امریکا ته د خپلې اډې ورکړي او د طالبانو حکومت کې نسکور شي، او هېڅ یو هېواد هم نه غوښتل چې د طالبانو پر ضد یا د افغانستان پر ضد خپله خاوره وکاروي. خو بیا هم پاکستان دا کار وکړي، امریکا ته خپلې اډې ورکړي او د پاکستان په مرسته امریکا د طالبانو حکومت نسکور کړ. زما په اند باندې هغه وخت ولې د خلکو دا خبره نه کوله چې پاکستان د افغانستان په شارو کې لاسوهنه کوي؟ اوس چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي، ټول په یوه اواز دا وایي چې پاکستان د افغانستان په شارو کې لاسوهنه کوي. خو زموږ همدغه اوسنۍ دا اوسې پر قدرت همدغه مشران د پاکستان سره ملاتړ وکړي او له پاکستان سره وویل چې امریکا د پاکستان په مرسته د طالبانو حکومت نسکور کړ.
دارم خبرې کوم د افغانستان په سوله باندې او چې طالبانو سره وشي ډېر خوشحاله، ځکه چې امن به راشي. نوم رحمت الله شینواری.
ګورو چارواکو او مشرانو او د انسان دا هیله ده چې خپل سیاسي او نظامي خلک خپل طرفین د افغانستان خپل ولس خپل وطن خپل جدي سول وروغ او اتفاق او اتحاد سره وکړي، خپل جله سره ورکړي، خپل د سلسي د خود په خوده چې دوی سوله سره وکړي، خپل سره جوړ کړي او یو د هغه په امر چې راتلای دي نن د پاکستان سره راتلای دي.
ولایت نه کا سرایي کلوله ده. یو نه پوهېږم چې دغه پاکستان هلته د لندن په غونډه کې ویلي چې طالبان زموږ په لاس کې دي، او چې کوم کار کیږي وای مونږه دینه خبر نه لرو او زه دا نه پوهېږم د افغانستان خلکو ته چې دوی دومره د لوړو لوړو سړیو خبرې کوي او بیا خپله کور په خپله باندې وژني. زه نه پوهېږم د ایران له خبرو نه چې د ایران وایي چې زه افغانستان کې صلح او کراري غواړم او هلته سمت شمال ته پیسې کنټینر بس راځي او خلک جذبوي. نو اوس تاسې افغانستان کې وګورئ د افغانستان په زړه زړه کې د پاکستان او د ایران بربنده او معلومه لاسوهلی ده. نو د افغانان ولې داسې کوي؟
وقتی که خلق افغانستان پو دولت بانده، افغانستان پو جمهور رئیس بانده، افغانستان پو ایران بانده باور نلری، پو والیان باور نلری، نو داتی سولی پاقا بانده بس باور نلری.
زه عبدالله حقانی د کونړ د ولایت د درېپې د بارکانې د کلي اوسېدونکی یم. غواړم چې خپل نظر تاسو سره شریک کړم. څرنګه چې ولسمشر کرزی او د آصف علي زرداری چې د پاکستان جمهور رئیس دی او د برطانیې صدر اعظم د راخیله غونډه په برطانیې کې لرله، که چیرې پاکستان صادقانه همکاري وکړي نو دغه سوله به په لوه میاشت کې راشي. خو پاکستان نه غواړي چې افغانستان کې سوله ته زمینه مساعد کړي او برطانیه هم د افغانستان د مصالح مخالفینو سره پوره لاس لري. ځای په ځای د برطانیې ځواکونو دلته رسول شوي دي چې دوی سره همکاري کړې ده. څه وخت چې اسدالله وفا په هلمند کې والي و هغه وخت کې هم د طالبانو کیمپونه دغې سنبالول او بیا رسار شلو، هغه یې هم دغهدې نه فشار شلو.
کرتاج صاحب لوښه وایي ده په لندن کې د پاکستان ترانو سره او دې سره دار د سولې خبرې دي او څومره کنټینر چې دي او د کراچۍ په بندر کې دغه پاکستان درولې دي. په هغه کې خوراکي مواد چې دي لکه د چرګې هګۍ او نر خوراکي مواد کې دي. مونږ کرزي صاحب ته دا ریایي چې وکرزي ته د هغه د پاکستان مشرانو نه سوله غوړې او د غینا د خیر توقع کې دغه پاکستان دی چې په افغانستان باندې د چرګي وویا دای نه لوريږي.
زه د سیمبل د بارډر نه خبره کوم. اوریان کوم شیان د عادي لکه وړو ورجی او داس نور شیان د غریبان خلک راخستي کاجي او د عسکرو ته ولاړ دي ډېر بدر وی او سره کی کوم مسله صدا ای لکوم. هغه عسکرو ته خپل هدایت وکړي چې ډېر ظلم نکړي او د داخل بسره غوري وکړي کوم شی ولاړ کړي چې چاکو پښیمان کړي له ته دا کی چې پیسې ورکړي بیا هیڅ خبره نشته.
روان بالحق لكم دار الى اتحاد الاخوان يولو فاجعة كجولة دل او يولو خطا كذا ابغان حكومت كولا عغب ميري فوجان باكستان تخواسي ذكا چدا هاغسي اردو دا جولة سلقة دا كم دحا سر حديد اواج اسكاري ان باكستان نيدي ميري اردو تكا لسكا سر باكستان روزين كي ردا خلسي ميري اردو دا دا عينده دا فغر دا طول خواري دا مسارب قرباني طولي بفحار الله شي.
سلام علیکم استاد جان، فرات دیلا د پښتونخوا د ولسوالۍ د خانخوږی د کلی تاسو سره پټه ماشیا دا وندي واده مې تنور واده مې چې دا افغانستان په چارو کې لاسوونی کوي موږ وایي چې هغه هم دغه چې کسان دي لغه چې انسانان دي لکه زموږ د هېواد مشران د ابران او د ایران رئیس جمهور واحدي ولسوال په هغو به هم دغه چې تحصیل کړی دغه چې خپل د وطن د ازادي او د استقلال خپل د وطن د پیشرفت لپاره بدا کارونه کوي خپل خپل دولت او خپل ملت په مخ ته دی. نو چې زموږ د هېواد مشران دانشمندان پوهان چې دوی خپله دانه فکر ونه کړي په موږ کم نور خلک هېوادونه څومره چې لاسوهنه کوي زموږ وطن را ورانوي زموږ استقلال را خراب کوي زموږ یووالی را خراب کوي. نو چې زموږ مشران خپله په دوی کې دا احساس پیدا نه شي نو کوم غونډې او جرګې چې په هر هر وطن کې په هر دولت کې روانې وي هغه کومه نتیجه نه ورکوي. امکان د سولې هم غیر ممکن دی.
محمود پوپل خبره کوم د پاکستان د کوچنه دغه د پاکستان ټلیفونونه د کمپنیانې چې دي پیسې غلا کوي که مو دا خبره نشر کړله ډېره مهرباني به مو وسله.
دغه پاکستان چې وایي چې زموږ د افغانستان سره ستراتیژیک تړون داخلي کوو
خدغه دغه په چمنو پر افاتو په دغه ځای کې نیوینو په عام سره طالبان ګرځي سلاوی ماشینان سره یې صاحب په دغه اکل ولی نه غربیان ځخ کی نه ملګری ملتونه ځخ کی نه د افغانستان حکومت دغه ولی نو ورته وایي داسې په واضح ډول سره
زلمه خاکیار د پکتیا ولایت مرکز ګرګز د ملچل د کلی غیر تاسو سره په تماس کې هم موږ غواړو چې د پکتیا په ولایت مرکز ګرګز ښار کې دلته اسیان ډېر شوی دی او موږ غواړو چې تاسو زموږ خبره دغه نن سبا پکتیا ولایت مرکز ګرګز د انسانانو نه اسیان ډېر شوی دی موږ دا خواهش کوو چې دای فار شکر کی دا رکی چې دا غناګون مرض جګوي
ستر ولایت نه تاسو پاکستان کې زغه دا کوم څه دې رسار دي باید چې دا کو چې نه به زړه تر دره د نور بندرونو نه دا تجارتي مدار را کوی چې دا و سنګرار او نور افغانستان کې دا لري قیمت شي وي ما وګورئ چې باید
د اوریدونکو له همدغو پیغامونو سره د ازادي او اوریدونکو اوسنی پروګرام دلته پای ته ورسید. ستاسو ګڼو ټلیفوني پیغامونه هم راغلي چې په بل پروګرام کې خبرو. د اوس لپاره د خدای په امان.